السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه دا ملیحه مرزا د مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې 219 پروګرامونه مشال راډیوي مجله او سروې لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنیرینه.
سره مشهورم بیا د وخت مهم خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په قافله په واستوال برید کې د ایف سی صدور سرتیری او یو پولیس اهلکار وژل شوی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن له پاکستان غوښتي چې په خپل خاوره کې دننه دي د ټولو ترهګرډلو پر ضد بې له څه توپیره عملیاتو کې. او روسیې د تاجکستان او طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه غوښتلي چې د پولې په اوږدو کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره دواړو خواوو ته د منلو وړ ګامونه پورته کړي. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په قافله په واستوال برید کې د ایف سی صدور سرتیری او یو پولیس اهلکار وژل شوی دي. امنیتي او انتظامی چارواکو د نمونو خودو په شرط مشهد لیدو ته ویلي چې دا پیښه نن د سپینوام تحصیل په لرې پرته سیمه سلپازه کې رامنځته شوې ده. چارواکي زیاتوي چې وسلوالو په امنیتي سرتیرو هغه مهال برید کړی دی چې دوی سیمې ته د لټون د عملیاتو لپاره روانو. د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان محمد خراسانی د برید ذمواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان پرون د ترکیې ټی آر ټی ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې حکومت د طالبانو د ځینو ډلو سره مذاکرات کوي، خو تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې ویلي چې دوی ټول یو موټی دي او په لیکو کې هیڅ اختلاف نشته. د یادې ډلې بیان د راپورونو رد کړي دي چې ګنی د حکومت سره د اوربند لپاره مذاکرات کوي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو حافظ ګلبادر ډلې پرون د حکومت سره د مذاکراتو نو ورستو د شلو ورځو دوربند اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن له پاکستان غوښتي چې په خپل خاوره کې دننه دي د ټولو ترهګر ډلو پر ضد بې له څه توپیره یو ډول عملیاتو کې. نوموړی دا څرګندونې پرون په واشنگټن ډی سي کې کړې دي. ټاکل شوی چې وینډي شرمن به د اکتوبر له 8 تر 10 نیټې پورې د پاکستان په دوروي هلته به په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په ترهګرۍ او نورو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبر له مخې د امریکا د بارنو چارو مرستیاله وزیره له پاکستانه وړاندې سویس، هند او ازبکستان ته هم سفرونه کوي. د بلوچستان هرنۍ ضلع اوسیدونکو په سیمه کې د تعلیم او روغتیا د اسانتیاو لپاره یو لاریون ترسره کړی دی. دوی د لاریون د کوټې څخه 180 کیلومتره لرې د هرنۍ څخه پیل کړی وو او د یوې ونۍ د مزل نه وروسته پرون کوټې ته رارسېدلی او د کوټې پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه پرلت غځولی دی. مظاهرچیان په سیمه کې د تعلیم، روغتیا او برېښنا د اسانتیاو غوښتنه کوي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د لاریون یو ګډونوال حاجي خدایداد وویل:
ما نه غرسته نه مڅه مقاصد شته نه مڅه عزایم شته، صرف پروسم زه د خپل بچانو زه د علاقې د پښته سباون د پاره د اغو د ترقی د پاره د اغو د ښه ایجوکیشن د پاره راوتلیم.
بلخوا د سیمې څخه د حکومتي ګوندغړي وایي چې د هرنۍ سیمې لپاره په یو شمېر پرمختیایي پروژو کار روان کړی دی. نن په ټوله نړۍ کې د عدمي تشدد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2009 کال کې دا ورځ د هند آزادۍ تحریک د نوموړي مبارز مهاتما ګاندي د زیږون د ورځې په مناسبت د لمانځلو پریکړه کړې وه. د عدمي تشدد نړیوالې ورځې لمانځلو مرام د ولسي بیدارۍ، تعلیم او مکالمې په وسیله د ستونزو د هواري لاره راوستل دي. او روسیې د تاجکستان او طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه غوښتلي چې د پولې په اوږدو کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره دواړو خواوو ته د منلو وړ اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان او افغانستان په پوله دواړو خواوو ته د پوځي هلو ځلو ډېرېدو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د طالبانو حکومت په رسمي توګه د منلو نه انکار کړی او په پنجشیر کې د بشري حقونو نه د مبینه سرغړونو له کبله د طالبانو غندنه کړې ده. طالبانو بیا تور پورې کړی دی چې تاجکستان د افغانستان په کورنو چارو کې مداخلت کوي. د روسیې د بارنو چارو د وزارت ویان پرون په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې هیواد د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښمن دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د افتوار پروګرام د مشال رادیو مجلې دا اونۍ د یو پښتني فلم جوړونکي وګما فیروز سره مرکا د یو تازه مسافر شوی شاعر قدرت الله درمان چیرونه او د زما داغستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی. وروسته یو بل اونۍ ز خبرونه سره وی هم درته لرو. را سره اوسئ.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګلالۍ اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنئ. دا اونۍ د یوې پښتني فلم جوړونکي وګما فیروز سره مرکه د یو تازه مسافر شوي شاعر قدرت الله درمان شعرونه او د زما داغستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړئ. وګما فیروز د خیبر پختونخوا د ستر خار پیښور سره تعلق لري. له پیښور پوهنتون نه یې په اروا پوهنه یا سایکالوجي کې بیچلر سند ترلاسه کړی. نوموړي دستاویزي فلمونه جوړوي، د ښځو د حقونو د فعال او د وی خپلواکې خبریالې په توګه کار کوي. هغې په 2020 کال کې د مذهبي رواداري په اړه یو مستند لنډ فلم جوړ کړو چې جایزې ګټلې دي. د دې ترڅنګ هغه د پیښور میشتې ادارې د تورسرو صادر بنسټګر ده چې د ښځو په حقونو د تھیټر او آرټ له لارې کار کوي. هغې له انګلستان او سریلانکا څخه د تھیټر د هنر زده کړې هم کړې. پر دې سربیره امریکا او چین ته د ارواپوهنې په ډګر کې د زده کړو لپاره هم سفرونه کړي دي. وګما فیروز دا مهال د نجونو په زده کړو په یوې سندرې کار کوي. موخه یې دا ده چې د خلکو پام د تعلیم اهمیت ته وګرځوي. ما د مشال رادیوي مجلې لپاره له اغلې وګمې فیروز سره خبرې کړې چې ستاسو پام ورته راګرځم. وګما فیروز بیبی، مننه چې زموږ بلنه مو منله او مشال رادیوي مجلې سره خبرې کوي. درته وایي چې تاسو په کومه موضوع ډاکومنټري جوړ کړی و چې تاسو ته پر ایوارډ درکړل شو؟
ما ته چې په کوم دستاویزي فلم ایوارډ راکړل شو، دا غي موضوع مذهبي ازادي. او په هغه کې ما دا غوښتل چې زه خایم چې څنګه د مختلفو مذهبونو خلک یو ځای کار کوي او هغه څنګه هغه ځای خپل کوي، هغه خپل کار چې دی هغه خیسته کوي، خپل عقیدی او شاته پاتې کړی دي. په دې کې هم د خیبر پښتونخوا د سوات علاقې یو خزي ریختونه کیسه ما خود لیدې چې هغه یو بیوټي سالون چلای او د مختلفو مذهبونو خزو ته کار روزګار ورکړی دی. هغه ډیر په مینه اوسېږي، هغه یو ځای هغه کاروبار کوي او ډیر خوشاله اوسېږي. هغه کې هغه منستدان راولي چې دا مسلمان ده، دا هندو ده، کریسچن ده یا عیسائی ده.
د ایوارډ نوم کراته واخلې او بیا راته دا وایي چې د ایوارډ ساسو حوصله سمره لوړې کړې.
دا ایوارډ د انټرنیشنل ریلیجیس فریډم فلم کمپټیشن په نوم او په دې کې د امریکا دوه ادارې چې یو امپاور ویمن میډیا او ریلیجیس فریډم اند بزنس فاونډیشن په نوم، دا دوه ادارې هر کال دا مقابله کوي. او د دې کې بل خوندور خبره دا ده چې دا صرف د خزو فلم میکرز لپاره وي. او د دې کال چې دوی کله دا اناونس کونه، هغه کې دوی دا ویل چې مونږ سټوریز ډاکومنټریز په هغه خزو باندې جوړ کو کوم چې په خپل ټولنه کې د امن لپاره یا مذهبي هماهنګۍ لپاره کار کوي. نو دې ماته ډیر خوند راکو دې موضوع، او ما غوښتل چې زه په دې باندې کار وکړم. خو بیا ما خبره وا چې کله یو انټرنیشنل یا نړیوال کمپټیشن راځي نو مونږ هغه باندې لګیری ګوزه کې کوم وګورو. نو الته د خلکو سره سہولتونه مخوي، ایکسپیرینسز مخوي، سکلز ور سره خوي. نو په دغه کې زه لږ شانته هغه سي ډاډمن نه اوم چې زه بس مقام پکې وګټم. خدا موضوع چې ودا از ما زړه ته ډیر نږدې و، ما ول چې په دې باندې کار وکم. بیا د ستوري چې ما کله وکړه چې یو خزه دا غي یو سلون چلی، نو ما غوښتل چې زه دغه مخې تراولم. کله چې بیا ما دا ایوارډ کې اولنې مقام وګټو، نو په دې سره ما ته ډیره حوصله ملاو شو. او هغه داسې چې اول ما ته لګیدل چې کېدې شي د د دې ستوري نه زیات په غوږی د دې کوالټی ته ګوري خدا سينو هغه یو ماغه فوکس چې دی په ستوري باندې وو ما ریکارډینګ یا کوم چې ګیجټس ورته یا کوم د دې لپاره آلات استعمال کړی و هغه هغه سخنو نو په دغه ځای دومره ډاډمن نه وم چې زه په کیس مقام وګټم خو هغه ماته دا فیډبیک راکو چې دا ستوري چې و دا ډیره خو نو زه وایم که یو څوک څه کول غواړي هغه په کار نه چې دې سيزونو د شات د وږي نه شاته پاتې شي په کار د شي دغه خپل کیسه چې د ستوري چې د هغه مخې ته په داسې طریقه باندې راولي چې دغه سيزونه پکې بیا سم مسله نه کوي یا چاته نه ښکاری چې خلک خیالوم هغه کیسې ته وي چې هغه پکې ښکار شي او هغه پکې واضح وي.
وګما فیروز به اداره ته وي چې د کلتور په چارو کې تاسو نور څه خدمتونه کړی دي
د میډیا یا ډاکومنټریز نه علاوه ز په تھیټر باندې هم کار کوم او په تھیټر کې ما د یو کې د یو ادارې نه زده کړې کړې دي تھیټر یو ډیر ښه ټول دی چې موږ پکې د خلکو سوچ بدلولې شو یا معاشره کې بدلون راوستې شو نو زما کوشش دا وی چې په هغه ټولنه کې په هغه مسلو باندې کار وکم خصوصا د ښځو په مسلو باندې زه کار کوم چې هغه د خلکو پام ورته راوګرځوم او د ښځو تعلیم شو یا د سینور ډیر ستونزې دي چې هغه زمو د کلچر یا کلتور یا وایسه جوړه شوې ده دې سره ځوانان نور جنکې الکان هم په دې باندې ټرند کوم او زه غواړم چې هغه مخ کې د آرت مختلف قسمونه د بدلون لپاره استعمال کړي لکه د زمو د پښتنو ټولنې یو هیستوري پاتې شوې ده چې میوزیک آرت تھیټرز پکې دل هوس رو رو دا سيزونه ختميږي نو زوایم چې همدغه مونږه مخې تراولو ځکه چې د انسان نفسيات په داسي ټولز په ذریعہ باندې چې دغه ډیر زر په اسانه مونږ بدلولې شو د دین علاوه په موسیقي باندې هم ذکر کومه چې موسیقي مونږه څنګه د بدلون لپاره استعمالولې شو نن سبا د ګلورین بچا سره چې د یو پښتون هنرمند دی دغه سره د جینکو په تعلیم باندې یو سندرې باندې کار کوم او هغه به ډیره زر ریلیز شي نو زه غواړم چې د آرټ هم دغه شانته مختلفو فارمز باندې په خپل ټولنه کې چې کومې مسلې دي په هغه باندې کار وکم.
پښتنې مېرمنې د نړیوالو مېرمنو سره اوګه په اوګه د کار کولو ستاسو په خیال صلاحیت لري یعنی کوم موقع ورکړل شي ځان ثابتول شي؟
بالکل پښتنې خزي د نور نړۍ د خزو نه بدلې خو نه دي یو شان مازغ لري یو شان بدن لري خو دوی دغه شان موقع نه ملاوي که نور نړۍ کې موږ وګورو خزه او سړی چې دی هغه دا وی ته یو شان موقع وی یو شان کار کوي خو زمون په پښتنه معاشره کې موږ وګورو خزه داسې رسمونو رواجونو تړلې ده چې هغه شانته د نور خزو سره یا د نړۍ نور خزو سره کوم دا وی کمپیریزن کو نو هغه خزي زمون خزي چې دی بیا شاته پاتې دي ځکه چې دوی ته هغه موقع نه ملاويږي او د دې ټول نه غټه وجه دا ده چې خزي ته دا ویلې شوی چې د خاندان ټول عزت چي دی هغه د خزي سره تړلې ده یو جنۍ چې هغه د ماشوموالي نه غیته ویلې شوی چې ته به هر قدم ګدي داسې وکې د عزت خیال ساته که جاب کې د عزت خیال ساته نو هغه چې ټول عمر په دې سوچ کې او په دې عزت کې تړلې شوی وي هغه بس بهر لاړ شي هغه کې بس کانفیډنس راشي هغه بس کارو کې بل لازم پښتنه معاشره چې دا هغه کله هم یو خزه چې دا د یو مور یا د یو کار مطلب چې کار کوي بهر چې یو جاب کوي یا یو مور هم وي په دې دوا کریکټرز کې هغه نشي لیدلې په دې هغه به خزه به همیشه یا به د کور کار خوخه یا به د بهر کار خوخه نو دغه ته بیا هغه فیصله ګران شي او نو بیا خزه همیشه کور باندې پاتې شي د کور کارونه کوي او هغه ته همیشه دا ویل کیږي چې خزه څومره په کور دننه نه وي نو دا د دې لپاره ښه ده دا صرف کوم وګورو نو زیاتره زموږ په پښتنه معاشره کې داسې دي لکه کوم دلته وګورو پاکستان کې بیا چې د نورو قومونو خزه دي او هغه ته موقع شته دی هغه بهرم راځي هغه تعلیم هم حاصله یې هغه کارونه هم کوي بیا کوم افغانستان کې د نورو قومونو وګورو تاجک هزاره هغه د پښتنو ښځو سره کوم کمپیر کو نو هغه د دین ډېر په مخ کې تللی دي دا هغه جمعدا ده چې هغه ته موقع ورکړی شي هغه په داسې رسمونو رواجونو کې نه دی راګیری شوی بیا که موږ وګورو هغه پښتني ښځې چې چاته موقعی ورکړی شوی دی، چا سره د خپل خاندان سپورټ وي، خصوصا په کار وي چې د پلار سپورټ وي، نو هغه ډېرې په مخ کې تللی دي. که موږ تاریخ کې وګورو، سیاست کې وګورو، داسې پښتني ښځې شته چې یو نوم یې ګټلی دی، د هغې په نړیواله کچه نوم دی. بیا که موږ د تعلیم په ډګر کې داسې نورو فیلډ کې وګورو، نو ټولو کې داسې پښتني ښځې شته چې اغی مخی تر اغلی دی یو یو نوم جوړ کړی دی.
یو پښتنه میرمن ته د نورو میرمنو پاړه د فلم یا د ډاکومنټری جوړول په پاکستان کې یا په افغانستان کې ستاسو په خیال څومره ستونزمن کار دی؟
که پښتنو خزو د مونږ وګورو، نو د ټولو ناولنې مسله خو دی ته تعلیم نه، چې تعلیم ته نه پرېږدي. بیا هغه خزی هغه جنکۍ چې د تعلیم اجازت ورکړی شي، نو هغه چې کله غواړي چې یو فیلډ ته لاړ شي د خپلې خوښۍ، هغه نشي تللی، ځکه چې همیشه به دې د پاره د کور مشر چې هغه سړی وي، دې د پاره به هغه فیلډ خوښۍ، نو هله دې ته اجازت ملاویږي. او د یو کور مشر کلم دانه غواړي چې هغه جینې یا ښځه دې داسې فیلډ ته لاړه شي چې چېرته سړی ډیر کار کوي، نو فلم میکینګ او جرنلیزم دا خو دلته د سړو فیلډ دی ته ویلی کېږي، ځکه چې په دې کې ښځې چې دي 15% هم کمې دي. نو بیا داسې سیستا د پښتنو ښځو راتګ چې وي، هغه ډیر ستونزمن وي، او په دې کې ډیرې ستونزې وي دوی ته، ځکه چې په دې کې یو هماغه خبره راشي چې ښځه به د یو کیسې دپاره، یو سټوري دپاره به هغه تګ به کوي، هغه به ګرځي، هغه به خلکو سره خبرې کوي، هغه به ملاویږي. بیا دې کې وخت مسله راشي، د سیکیورټي مسله راشي، مطلب یو ځای ته که یو ښار نه بل ښار ته ځي، نو هغه هم د هغې لپاره مسله ده، هغې ته هغه شان اجازت نه ملاویږي، یا د معاشري ورته هغه شان ته اپروچ نه دی، د یو ښې ښځې په نظر ورته نه ګوري. نو که مونږ د نورو نړۍ خلکو ته وګورو، هلته دا مسلې نشته، هلته ښځه او سړی یو شان کار کولی شي. دلته بیا چې بله دی کې دا مسله راشي چې یو ښځه کله د بلې ښځې په مسله باندې کار کوي، نو د کیمرې مخې ته کیسه راوړل دا ټولو نه غټه خبره وي. ما ته خپل هم دا مسلې ډېرې راځي، اوس هم چې ما په دې کومه کیسه باندې کار کوم، نو دا ټول هم په ښځو باندې وه، او هغوی نه غوښتل چې د کیمرې مخې ته کیسه وکړي. نو دغه ټولې مسلې راځي چې اول خو د خپل ځان مسله وي، چې هغې دپاره مونږ هغه کړاوونه او دغه وکړو، نو بیا چې کله مونږ په چا باندې کیسې جوړو، نو یا د چانه انټرویو اخیستل وي، دغه د ټولو نه غټه مسله شي. او په دغه ځای کې بیا مونږ ماتې وخورو، ځکه چې د بل چا کیسه مونږ هغه شانته نه شو ښودلی تر څو هغوی په خپله خوله نه کړي. بیا د هغوی د کور د سړو نه اجازت غوښتل هغه یو بل چیلنج وي. نو ځکه په دې فیلډ کې زما په خیال دی چې پښتني ښځې نشته، دی ډېرې کمې دي. اوس ورو ورو ټرینډ بدلیږي، دور بدلیږي، اوس کمی اوسنۍ جینکۍ چې دي هغې تعلیم ته راځي، هغې نور ځان دپاره مقابله کوي، د کور والا سره خبره کوي، نو ورو ورو ښه کېږي، خو اوس هم د نش په حساب دي.
وږمه فیروز مننه، خو دمرت وایي چې وړاندې سر مانونه لرئ، څه هیلې لرئ، څه ارزوګانې لرئ، څه کول غواړئ؟
زه غواړم چې خپل تنظیم د تور سرو صادر نه یو داسې میډیا اداره جوړه کړم چې هغه پښتنې ښځې کومې چې میډیا ته یا فلم میکینګ ته راتلل غواړي، دوی ته دغه هنر وښایي. او ارمان مې دا دی چې پښتنې ښځې تعلیم یافته شي، د دوی په لار کې څوک خنډ جوړ نه شي، او د نړۍ نور ښځو په شان خپل ژوند په خپله خوښه تیر کړي، خپل واک په خپله واخلي.
فلم جوړون کې وګما فیروز و چې د مشال رادیو سره خبرې کولې. په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ګڼ شمېر لیکوالان او شاعران هم اړ کړل چې خپل ټاټوبې پرېږدي او په نورو هیوادونو کې یو نوی خو نسبتا خوندي ژوند پیل کړي. د خوست قدرت الله درمان هم د دغو مسافرو شاعرانو په فهرست کې شامل دی. موږ د خبرونې په دې برخه کې د هغوی یو تازه لیکل شوی شعر تاسو ته وړاندې کوو. ڈکی سترگی پریشان پا چوک ولاڑیم، ڈکی سترگی پریشان پا چوک ولاڑیم، پا خدای سپارم جانان پا چوک ولاڑیم. ڈکی سترگی پریشان پا چوک ولاڑیم، ڈکی سترگی پریشان پچوک ولاڑیم پ خدای سپارم جانان پچوک ولاڑیم ہر یو تلن کی لاروی تا حیران گورم ہر یو تلن کی لاروی تا حیران گورم لکنوے ٹیکسی وان پچوک ولاڑیم خطر کوم بت داسی بے پرواہ خا تر کوم با تدا سے بے پرواہ خطر سو با د ہجران پچوک ولاڑیم چر تلاڑشم چا تورشم سنگ ورشم چر تلاڑشم چا تورشم سنگ ورشم نہ پوہے گم حق حیران پچوک ولاڑیم چار چاپیر میں ارمانونا پدار زوڑن چار چاپیر میں ارمانونا پدار زوڑن زد داس یو زندان پا چوک ولاڑیم تنہائی دا لخپل زان نمی غیق تاو دا تنہائی دا لخپل زان نمی غیق تاو دا زان توائیم خدای پامان پا چوک ولاڑیم ک سودا می د وطن کړه سر دی وخرم ک سودا می د وطن کړه سر دی وخرم د زمیر او د وجدان په چوک ولاړیم ډکه سترګې پریشان په چوک ولاړیم خدای سپارما جانان په چوک ولاړیم هر یو تن کی لاروی ته حیران ګورم لکه نوې ټیکسی وان په چوک ولاړیم دا شعر چې ما درته ولوست قدرت الله درمان د خبرونې په پاتې برخه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کوم. دا کتاب تر پښتو وړاندې ګڼو نړیوالو ژبو ته ترجمه شوی دی. نو تاسو د زما داغستان یو بل برخه واوري چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. نن سبا یو نوی فیشن دود شوی د سوال نامو یا د پختن پانو فیشن. ما ته نش یاد چې تر اوسه به مې څومره پختن پانی ځواب کړی وي، خو دومره راته یاد دی چې په دغو نظر پختنو کې په یو کې هم د وطن سره د مینې کومه پختنه نه و شامله. خو د دې معنا دا نه ده چې په عمومي توګه د وطن سره مینه نه تر سترګو کیږي. بیا یو خبره بل هم دا واغه دا چې د کومې پوښتنې په ځواب کې یوازې دا خبره لیکل کافي نه ده چې تاسو د شوروي اتحاد سره څومره مینه لرئ، بلکې دا هم اړینه ده چې دا خبره په عمل کې ثابته هم کړل شي. یوازې دا اعلان کول کافي نه دی چې تاسو د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند غړي یاستئ، بلکې تاسو مجبور یې هغه ټول خدمتونه او مسؤلیتونه هم ادا کړئ چې د ګوند پر یو غړي لازم وي. کله تاسو پوښتنه وشي چې مورنۍ ژبه مو کومه یو ده، نو په ځواب کې یوازې دا لیکل کافي نه دی چې آوار، بلکې دا پر تاسو فرض هم جوړیږي چې له دغه ژبې سره د خپلې مورنۍ ژبې په شان مینه وکړئ. په تاسو کې باید دومره زړورتیا وي چې د خپلواکۍ سره سره د دې ژبې سره هم وفا وکړئ. زما مېلمنو، تاسو چې له هرې سیمې نه راغلي یاستئ، زه درته هرکلی وایم. تاسو د ورونو او خوندو په څیر زما څنګ ته راشئ. زه ستاسو په شان ستاسو د سندرو هم هرکلی کوم. زما په زړه کې تاسو ټولو لپاره جلا جلا خونه موجوده ده. پا پخوا چې به یو غرنی سړی د کمبل قام کومنجلې پر اس پره هونځه ته راوسته، نو یو قیامت به جوړ شو. د کلي مشرانو به دا غزوان دغه خطا هیڅ کله نه معاف کوله. خو په اوس وختونو کې ځوانان او زاړه دي ته د معمول د یوې پیښې په نظر ګوري. اوس که د هر بل قام جنۍ د اوار ځوان سره واده کوي، نو دا د ذلت نه ډکه خبره نه ګڼل کیږي. اوس زموږ سیمه کې یوازې هغه واده ښه نه ګڼل کیږي چې د مینې په بنیاد نه وي ترسره شوی. په باور سره ویلی شو چې ګلونه څومره رنګارنګ وي، نو ګلدسته به هماغومره ښایسته ښکاري. په آسمان کې چې د ستورو شمیر څومره زیات وي، نو د آسمان لمن به ورسره همدومره روښانه او ښایسته ښکاریږي. د بوډۍ ټال ځکه ښایسته ښکاري چې د مځکې ټول رنګونه پکې نغښتي وي. ما په افریقا کې یو ناشنا ګل ولیده. د ګل هر پاڼه د رنګ او وږمې له پلوه نګه وه، او هر یو خپل نوم هم درلودلو. که په لنډه توګه درته ووایم، نو په هر خاخ کې مې د ګلونو یوه ګلدسته ولیدله. فرق بس هم دومره و چې په ګلدسته کې بیلابیل ګلان یو ځای کړل شوي وي، خو دلته ټول ښایستونه په یوه ګل کې راټول وو. ما غوښتل په اوار ژبه کې لیکل شوی زما دا کتاب دی هم د هغه افریقایي ګلاب په شان وي چې هر چاته پکې د خپلو ارزوګانو او هیلو جلوه ښکاره شي، هر سړی پکې د خپلې خوښې توکي ترلاسه کړي. نو ځکه زه ټول هغه شیان ځان ته مخې ته ږدم چې د یو کتاب د بشپړولو لپاره اړین وي. د کوباچی د ماهر کاریګر په شان مې هغه ټول شیان مخې ته ایښي چې ضرورت یې پېښېدل شي. داغ سره په څنګ کې د سرو سپینو او چینی اوزار برمی او سټک پراته وي. لما سره د خلکو خاکی کردارونه، د خپلو سندرو زمزمې، تاریخ، انصاف او د محبت شور شته. زما د وطن قدرتي منظرې دي، د ابا یادونه دي، او زما د قام ماضي او مستقبل دي. دا ټول شیان ما ته د سرو زرو د خښتو په شان دي. خو پښتنه دا ته چې آیا زما لاسونه هم دومره هنرمند دي او کنه؟ آیا د دې کار د سرته رسولو لپاره هغه صلاحیتونه او هنرونه کافي دي چې زه لرم؟ په اخره کې زه داسې کومه طریقه خپله کړم چې خپلې سندرې د لړزیدونکو مرغیو په شان ستا په لاسو کې خوشې کړم، او هغه سندرې بغیر له طلب او خبرولو هماسې ستا زړه ته ننوځي لکه مینه چې د سړي زړه ته لاره پیدا کوي. زما سترګې یو وار بیا هغه ټول سیزونه له نظره تیروي چې زما پر میز پراته. خلک وای د کوم آس زغلون کی سره چې آس نه وینو، الله دې وکړي چې لاغه سره د خپل خزه بي وفای وکړي. خلک دا هم وای چې الله دې وکړي د هغه کس سره هم خپل خزه بي وفای وکړي چې نه ور سره د آس لپاره زین وي او نه هم قمچینه. خلک دا هم وای چې باس ته د وخو او خرته د وخو ورکول هم مکوي. خلک خو دا هم وای چې که د کور بنیادونه مضبوط نه وي، نو خسته نه خسته کور هم نسکوریدل شي. او داسې هم ویل کیږي چې یوې چرګې خوب ولید چې له هغې باز جوړ شوی، هغې له کمره ټوپ کړ او ځان له وزرې ماتې کړې. یوې نالۍ خوب ولید چې یو زبردست سیند ترې جوړ شوی، هغې خپلې اوبه په بیدیا ور خوشې کړې او د سترګو په رپ کې وچه شوه. نور بیا فلم، هنر، آداب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو دا شورو پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلور بجو آوری دا اشے
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام سروې چې پکې مو له افغانستان نه یو شاعر سلګې غزل میلمنه کړی دا راځي چې دا پروګرام په ګډه واورو. اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مزملی امیرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په خبرونه کې له افغانستان سلګي غزل میلمنه ده. سلګي غزل یو لیکوال او شاعر ده. نن په خبرونه کې دا وی د ادبي هلو زلو ترڅنګ دا وی په ژوند خبرې کوو. سلګي را سره دا وخت ملګری شوې دا ورته په خبرونه کې ستړي مشه وایو. سلامونه سلګي جانې.
سلامونه مليه خوږې ته ته بیا د مشال رادیو ټولو اوریدونکو وړاندې کوم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ وسی.
ډیره مننه. بس مونږ ټول خوشاله یو اوریدونکو به هم تاسو اوري غوي هم خوشاله به وي چې تاسو غږ اوري. غږ هم ډیر خسته دی ماشاءالله. نو مونږ
مننه جان دې
لهاله یو چې دا نیم ساعت خبرونه ډیر په خوان تیر شي. سلګې جانې نو بس دا مونږ تاسو ته ځانګړې کړې د خبرونه دارته وای اوریدونکو باورې دل غواړي چې سلګې غزل څوک ته او د کوم ځای سره تعلق ساتي.
زخه افغانستان سره تعلق لرم. د افغانستان د لغمان ولایت څخه یم.
خانو سلګې جان تاسو څه تعلیم کړی دی او کوکړم دی نو چرته مون په لغمان کې کړی؟
تعلیم مې کړی تر لسم صنف پورې د لغمان مرکز مخکلم خار کې د سیمه ستره کې.
خا او تاسو په کول غواړو لسم صنف پورې تاسو سبق ویلې مخکې د سبق اراده نه وو که څنګه؟
والا اراده خو ځینې ستونزې وو چې دغې ودې نه تعلیم نه پاتې شو.
ښه، نو ستونزې یادونه کول غواړي چې څه ستونزې وي؟ آیا ستاسو د کورنۍ له خوا څه مسلې وي؟ ستاسو ته اجازت نه وو او کنه څه نورې مسلې وي؟
د کورنۍ له خوا اجازه نه وه چې زه نور تعلیم پر مخ ویسم.
خا نو دغه وجه ده چې تاسو وایې تاسو لسم پورې تعلیم کو. خا دې ته به راشو لکه دې باندې بم ته پوس کو چې بیا په افغانستان کې په تیره په لغمان ولایت کې د جنکو لپاره انجونو لپاره د تعلیم شرایط څنګه دي په دې بغږی کو. خو لکه ته پوس پتاو کوم چې بیا تاسو شاعر ته لیکواله ته کله مخ وکړه آیا تاسو سبق اونه ویل شو مخکې نو زکم دې طرف ته کنه دادم د ماشوموالی نه شوق او تاسو کې استعداد و چې تاسو قلم را واخلې په کاغذ خپل خیالات او احساسات
والا شعر شاعری هم له ماشوم تو په خوخیر خو بیا خوشبختانه ویم که بخت بدبختانه ویم. هغه وخت زه مکتب کې ومه تعلیم مې کوو په هغه وخت کې مې شاعري نه کوو خو له ماشوم تو به مې ډېره شاعري خوښېده.
ښه ماشومتوب نه تاسو خوښېده نو بیا هی کیسه مسله خو نه ولکه ستاسو شاعري تاسو کورنۍ ته خو په دې سه اعتراض نشته چې تاسو کوی شاعري؟
والا زما شاعري خو یوه پټه شاعري ده چې په دې کورنۍ مې نه پوهېږي تر اوسه خو داسې ښکاره نه ده کورنۍ ته چې په اعتراض کېږي.
صحیح، مطلب تاسو نه ده څرګنده کړې تاسو داسې؟
نه نه نه.
نو کور کې داسې څوک نشته چې تاسو فکر وکړئ چې زه کېدی شي چې زه د خپل سوشیرونو خیمه نو زما ملاتړ وکړي او کنه؟ به هیڅ امکان نشته.
والا په کومه کورنۍ کې چې زه نړۍ ته راغلې یم هغوی د شعر و شاعري سره داسې علاقه مینه چندان نه لري، نه خوښوي.
خاوی نه خوښوي. ستاسو څنګه علاقه پیدا شوه؟ تاسو کتابونه لوستل که تاسو خواو شا کې داسې خلک وو؟ تاسو خو چې ستاسو ادبي کورنۍ نه وه، خو ستاسو څنګه دې طرف ته شوق پیدا شو؟
والا زما خو خوښېده د هر چا جلا فکر جلا خوی ځانګړې خصوصیات ځان ته لري.
نو څوک داسې خاص شاعر چې تاسو ترې الهام اخلئ او هغوی مو اورېدلي وي او تاسو ترې متاثره شوي یې، داسې څه شاعران شته؟
والا شاعران خو چې زه شاعري اورم خاصې ډېر دي چې زه شعرونه مطالعه کوم، خو بیا ما سره چې داسې په شاعري کې مرسته وکړي تر اوسه خو داسې څوک نشته.
ښه، ستاسو لکه داسې استاد ستاسو نشته چې رهنمایي وکړي یا څه؟
نه نه نه، تر اوسه نشته.
ها، نو سلګی جانې دا راته وایي څو کال وشو چې تاسو شاعري کوئ او پټه شاعري کوئ، څومره موده وشوه؟
زما د شاعري نه تقریبا دوه نیمه کاله کې چې شاعري کوم، شعر و شاعري په برخه کې کار کوم.
ها، دوه نیم کاله کېږي. او کله هم داسې سوچ کړی دی چې کله ستاسو کتاب چاپ شي یا څه مجموعې هم راوځي؟
سوچ مې خو کړی ده، خو له دې وایمه چې زما شاعري یوه پټه شاعري ده، خو تر اوسه داسې تصمیم نه لرم چې کتاب مې چاپ شي. خو بیا ځینې اورېدونکي وایي باید کتاب دې چاپ شي.
ها، او لکه ستاسو چې کوم پیژني خلک هم د سلګې غزل په نوم پیژني کنه، نو چې کله ستاسو شاعري خلکو ته رسیږي څنګه احساسوي؟ لکه یو طرف ته خو ستاسو کورنۍ نه ده خبر، خو چې ستاسو د شاعرۍ په اړه تاسو ته رد عمل ملاویږي څنګه احساسوي او بیا خلک څه وایي؟
والا کوم شاعري چې خپل شاعري تر فیسبوک پانه کې په شیر کوم یا پوس کوم خو خلک ډېر تشویقوي. یا له کومه نګانه چې زه فکر کوم چې کورنۍ مې خبر نه دي. خو بیا هم ژوند انسان باید بریا ته هڅه وکړي، کوشش کوم چې تر دې ډېره وخته پورې شاعري مې پټه ونه ساتم، باید کورنۍ سره مې دا موضوع شریکه کړم چې باید شاعري مې ټولو ته ورسیږي.
او نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی کنه، خلک دغه ویب پاڼې استعمالوي، سوشل میډیا چې کومه ده دغه ټولنیزه شبکه استعمالوي. نو تاسو فکر کوئ چې دغه فیسبوک پاڼې تاسو ذکر وکړو ستاسو ته ډیره ګټه رسولې ده، بیا تاسو څنګه استعمالوي او ستاسو خو پکې حوصله شکنی کله نه ده شوې یا د لازاري هم نه ده شوې؟ ځکه سوشل میډیا ډیره په ډاګه ده کنه، هر څه وایي خلک پکې. نو تاسو استفاده ترې اخلي نو څه ګڼې؟ لکه دا مثبت شی دی چې تاسو ته فائدہ حاصله وي او کنه؟
والا په افغانستان کې څه خبره ده چې مثلا یو ګلی یا باندې کار وکړي یا شاعري وکړي، لاغی نه چې مثبت فکر وکړي، خو منفي فکر په افغانستان کې خلک ډیر کوي. له دې نه چې وخستوي مثبت ځواب ورکړي، په کمنټ کې منفي ځوابونه ډیر وینو. دا خبرې ډېر له پخوا نه دي، یو صرف زنه ډېر شاعران دي خبرو سره لاس او ګریوان دي.
نو کله بیا تاسو څه وایئ داسې چې څوک درته منفي څه خبره کوکي، نو بیا ستاسو جواب یا رد عمل ورته منفي کنه تاسو وایئ چې زه پرېږې ده وبس کوي دی؟
نه، خو زه که چېرته منفي ځواب وي خو بیا ورته په ځواب کې زه بېرته کمنټ کې ورته ځواب لیکم، باید انسان ما ته ونه مني ژوند کې.
تاسو وایئ چې په کار ده خپل جواب ورکړی شي. نو سلګی جانې، لکه تپوس مې کو مخکې ما یادونه وکړه چې په تاسو وایئ چې تاسو تعلیم جاری ونه ساتل شو، بیا په لغمان کې څنګه قسمه ولایت ته لکال ته جینکو ته داسې سهولتونه شته بیا د تعلیم لپاره؟ لکه یوازې ستاسو کورنۍ وه چې نه یې پرېښودی، کو نه عمومي توګه باندې داسې ده چې ډېر تعلیم پکې نشته، نو تاسو څه فکر کوئ؟
په لغمان ولایت کې وایم ډېره روشن فکره هم خلک دي، خو بیا ځینې بد وړي ځینې ښه وایي، له دې امله ځینې خلک پرېږدي خپل لورګانې، ځینې نه پرېږدي، مختلف قسم خلک پکې ژوند کوي. ټولو ته باید یو نظر باندې ونه ګوري، شته نو تعلیم ته متوجه کوي او ځینې نه کوي.
او بیا سکولونه مکتبونه بیا شته د انجونو جدا جدا لکه په شمیر یې شته داسې؟
او اسی ډیر مکتبونه دي ان شاء الله، په دې وسنی شرایط خو ډیر پرمختګ کړي لغمان.
ها ها، تاسو وایئ چې شرایط شته دی او موقعیم شته چې جنکې سبقونه ووایي، خو بیا تاسو وایه چې ځینې کورنۍ داسې شته چې جنکې پکې سبق ویلو ته نه پرېښودل کېږي. نو ډېره مننه سلګیا جانې، دا اورېدونکو ته به یادګیرنه ورکو. دا د سروې خپرونه ده اورېدونکو، د سلګیا جانې ادبي ژوند او هلو ځلو ته موږ په دغه خپرونه کې کتنه کوو. دا خپرونه لا ختمه نه ده، په وروستۍ برخه کې به د دوی سره خبرې جاری ساتو. اوس یو لنډه د ماخلو
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو سروې خبرونه ته غواګې، مونږ سره نن په پروګرام کې له افغانستان نه سلګي غزل میلمنه ده چې یو شاعر ده، او مخکې دوی ویل چې دوی د لغمان ولایت سره تعلق ساتي او دوی شاعري کوي، خو شاعري د کورنۍ مخامخ کړي نه ده، لا سرګندنه ده، نو پټه شاعري کوي. سلګي دې برخه کې بدن ته پوسکو، ستاسو شاعري چې ده پای کې زیاتره د څه عکاسي کېږي؟ زیاتره شعرونه هم په څه باندې دي؟
زما ما خو شاعري په مختلفو برخو کې کړې، خو زیاتره زما په شاعري کې د جانان باندې ډېر ده. نو
ښه، لکه د انساني ژوند او جانان. ښه، نو د څه شعرونه شته چې تاسو مونږ سره شریکول شئ؟ اورېدونکي به هم اورېدل غواړي.
او ولې نه، غزل مې ده چې وایم تاسو ته.
ارشاد.
عشق لویا مرتبه ده زه پوهیږم، د مئین د څه کعبه ده زه پوهیږم. یاره تا په نرګسي سترګو کتاب کې خوندوره کلمه ده زه پوهیږم. یو چا دغسې په غوږ کې راته وویل جنۍ خیال دې سره لمبه ده زه پوهیږم.
ډېر ښه.
ساکي بیا ډک جامونو سره وایي دا ژوند ښکلې فلسفه ده زه پوهیږم. یسلګۍ څوک چې د مینې نه خوند اخلي تصور کې آینه ده زه پوهیږم.
ډېر اله ډېر ښایسته شعرونه وو ماشاءالله. تپوس په وکم، انساني رښتې لکه په دې کې ښکاري کنه ستاسو د شعرونو کې، ولې مهمې دي انساني رښتې؟ او بیا لکه تاسو جانان یاد کو، د عشق خبره موکړه، نو دا عشق یوازې بیا د جانان پورې محدود دي کنه د نورو رښتو هم تاسو دغه سې څرګندوي په خپل شاعري کې؟
والا د شاعري خو باید هر شاعر مختلفه شاعري وکړي، سره جانان په شاعري کې یاد نه کی، د ټولنې په هر برخه کې باید شاعري باندې کار وکړي. خو بیا هغه د شاعر انداز ده، د شاعر خوښه ده چې کومه برخه کې ډېر مهارت لري، په کومه برخه کې ښه شعرونه لیکلی شي، په هماغه برخه کې کار وکړي. مثلا ځینې دي چې میخاني شعرونه لیکي، په هغه کې مشکل ورته دونه نه وي، په اسانۍ توګه خپل خیال راحت ځان ورسره احساسوي، په هماغه برخه کې کار کوي. خو زما ته بیا اسانه چې ښکاري زما له نظره، چې زما ورسره ډېره مینه ده، خو د مینې او د جانان دغه په برخه کې مې شاعري ډېره کړې.
ښه، د مینې او جانان مطلب دا ده چې انساني احساسات، انساني رښتې، په دې باندې تاسو زیات فوکس ته توجه ده. سلګي جانې دا راته وایه، بیا ستاسو زیات برخه شاعري چې ده، نو نظم دی که غزل دی که نثر دی، څه باندې ستاسو توجه ده؟
زما ډېره توجه ده غزل ته، ډېره توجه ده، ډېره کار مې د غزل په برخه کې کړی، د نظم او د نثر په برخه کې مې دومره کار نه ده کړی.
او بیا لکه نظم ستوي، غزل ستوي او نثر ستوي، دې کې څنګه فرق کېدی شي؟
والله دا خو مثلا نظم جلا بېلګه لري ځان ته، غزل جدا لري، نثر جدا لري. خو بیا ډېر بااستعداده شاعران هم په دې برخه کې لرو، ورته په دې برخه کې ډېر توجه کړی، ډېر کار کړی. خو هر شاعر خپل توان ته ګوري، خپل زور ته ګوري، استقامت ته ګوري، په هغه برخه کې کار کوي. ما خپل ما چې لیکنه کړې، شاعري مې کړې ډېره، د غزل په برخه کې مې کړې، غزل مې ډېره خوښېږي.
ستاسو غزل خوښېږي. تاسو خو ویلې چې له کلام څخه کتاب نه دی چاپ شوی، کنه په دې برخه کې هم څه هلې ځلې شته دی؟ لکه غواړې لکه کار مې پیل کړی دی که نه؟ ستاسو په پام کې دا داسې
په پام کې لرم، شاید په راتلونکي کې تصمیم لرم چې کتاب مې بازار ته ووري، د مینوالو لاس ته ور.
ښه، نو بیا هغې کې څومره لکه څه ستونزې او مشکلات لرې؟ لکه ستاسو په شاعرۍ کې یا عام ژوند کې څه مشکلات دي ستاسو ادبي برخه کې، که د هغې تاسو ذکر وکړي؟
والا هر شاعر خو چې نجلۍ کاله کې باید شعرونه یې داسې نه ده چې تصادفاً بازار ته وباسي، کتاب چاپ کړي، د چا خوښ شي، د چا خوښ نه شي، باید ښکاره کتنه پرې وشي، وګوري، لولو شاعرانو ته وښایي، بعد له هغې کتاب چاپ شي. زه هم کوشش کوم ترې یو ښه ده چې خپل شاعري چا ته وښایم، بعد له هغه بیا پرېکړه کوم چې چاپ یې کړم.
خو تاسو وایئ چې ستاسو لا فلحال څه استاد نشته، که نه چې ستاسو رهنمایي وکړي یا ستاسو کتنه وکړي شعرونه؟
خو دروسه زه خو استاد نه لرم، خو که د چا ته چې کوم کتاب وړاندې کړم، باید هغه باندې خو ښکاره کتنه باید څوک وکړي. نو چې ونه کړي خو بیا هر څوک مکمل خو نه کېږي، که نه؟ ځینې ستونزې هر شاعر مشکلات لري. بیا زما مشکل دا ده چې زه دري زبانه یمه، فارسي زبانه یمه، پښتو ژبه شاعري کوم، که نه؟
صحیح. نو فارسی ژبه او بیا هم په پښتو کې کوي، ماشاءالله، دا هم ښه خبره ده. نو څه مشکل خو درته په دې برخه کې نه چې تاسو پښتو کې شاعري کوي؟
نه، ما ته مشکل نشته، خو که څه زه دري زبانه یمه، فارسیوان یمه، خو خوښېږي مې پښتو سره، مې ډېره مینه ده.
ډېر ښه، ډېر ښه. او بیا لکه تاسو ګڼې لکه ادبي ناستې ستاسو په سیمه کې شته دی او کوي، نو دا غیسه ګټه رسیږي او شاعر ته کوم وی؟ بیا تاسو د محدودیتونو ذکر وکړو چې بیا په تیره جینا کې چې دی په ټولنه کې نوی ادبی ناستو ته د سینې شتللې، نو بیا تاسو سم موقع په لاس ترغلې ده او کولی شي چې ادبی ناستو کې برخمن شي، دا غی نه استفاده حاصل کړي؟
والا په دې برخه خبرې وکړم، ادبي برخه کې خو ان شاء الله په افغانستان کې ډېرې کېږي، په راتلونکي کې امید لرو چې دغه برخه ادامه ولري. خو ما داسې ادبي څه ته تللی نه یم چې زه په کې خپل شعر ووایم یا غزل ووایم د چا وزیر کړي. میډیا سره مې داسې شریک کړی، خلک ډېر خوښ کړي.
ښه، میډیا سره تاسو شریک کړی او تاسو وایئ چې ښه رد عمل راغلی. سلګی جانې، د شعرونو په اړه خبرې کوو، ادبي ناستې په دې باندې خبرې کوو، ستاسو څه فکر کوئ معیاري شعر څه ته وي؟ یو ښه شعرونه تاسو مخکې هم ذکر وکړو چې په کار د کتاب چاپېدو نه مخکې یو غټ شاعر یا لیکوال چې دی هغه کتنه وکړي، که نه، شعرونه ته؟ نو تاسو څه وایئ معیاري شعر څنګه کېدای شي؟
معیاري شعر زما له نظره هغه شعر ده چې قافیه، ردیف، سېلاب، دغه شیونه برابرې د طرز ویلو. مثلا شاعر چې یو شعر لیکي، لومړی په هغه کوم لغت جملې چې استعمالې ځان پوه کړي، بیا هغه ولیکي. چې یو څه باندې شاعر خپله پوه نه شي، نو ټولنې ته څه وړاندې کړي، که نه؟ باید په دې برخه کې ډېره توجه وشي. ردیف، قافیه، دغه که برابر وي نور مشکل نشته.
او تاسو بیا ګڼې لکه د شاعرۍ له لارې یوه ټولنه مثبت طرف ته راوستی شي، تاسو وایئ که نه ټولنې ته به څه وړاندې کېدای شي که کافیه، ردیف او ستاسو شعرونه معیاري نه وي؟ نو بیا ټولنه ترې څنګه سبق حاصلولی شي د شاعرۍ له لارې؟ شاعري څه ورکوي ټولنې ته؟
والا شاعري داسې شی ده چې د انسان ذهن هم آرامي، که زړه خفه وي خوشحالي. زه خپله شخصن کې شعر لیکم، مثلا که ما خفګان کې اوسم، پریشانه اوسم، بیا شعر ولیکم، په هغه حالت کې ځان ډېره خوشحاله احساسوم. داسې فکر کوم چې ټوله دنیا ده را سره.
صحی تاسو آرام احساسوي او د شاعري لپاره چې تاسو کله شعر لیکي یو خاص وخت او کنه دا یو الهامي بس کوم وخت هم راتلی شي نو بیا تاسو هر وخت ځان سره کاغذ قلم ساتي تیار
والا شاعري هو داسې ده لکه یو الهام و نه داسې ټیم نه لري چې ورته وایي چې والا دغه ساعت کښې ته یو شعر لیکم نه کېږي مثلا یو بیت یو دغه کښې د حافظې ته راغی ذهن ته راغی چې دې ولیکي ولیکي الهام ده که دې ونه لیکه چې له لاسه دې لاړ ځي
نو بیا تاسو ځان سره هر وخت کاغذ قلم ساتلي شاعری کہ
نه زه خو بیا کتابچه او قلم نه ګرځومه دونه چې ذهن ته مې غزل راشي یا بیت راشي بس دا د پنځه زره زره واخلمه تلیفون کښې تلیفون کښې لیکمه بیا وروسته بیا په کتابچه کښې پاک نویس کوم
ښه ډېر ښه اورېدونکو د سلګې غزل سره خبرې مو روانې دي مونږ ترې ډېر خوند اخلو یوه لنډه دمه به بله واخلو بیا په وروستۍ برخه کښې له مېلمنې سره نورې خبرې جاري ساتو
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
اوریدونکو په سروې خبرونه کې مونږ نن سلګې غزل میلمنه کړې ده د افغانستان سره تعلق ساتي او شاعري کوي سلګې غزل خو هم د چې یو څو نور شعرونه در نه واورو مخکې خو تاسو یو غزل راته وې اوریدونکي به غواړي چې نور ستاسو شعرونه واوري نو
غزل مې ده منم سترګو مې جناب مین ده منم پسترگو میں جناب مین دے لکا بورا خان خراب مین دے پو مزو سر دے اس خبر نوری پو مزو سر دے اس خبر نوری دستور کو شدو پر شراب مین دے پو خدے دستور دی زمانی سرسم پو خدے دستور دی زمانی سرسم کافر جڑکے میں خنایاب مین دے بیگا پو خوب کی ملی دلی داسی بیگا په خوب کې مې لیدلې داسې چې ملا هم په سور ګلاب مین دی سلګۍ لګیا ده بیا سلګو کښې وایي سلګۍ لګیا ده بیا سلګو کښې وایي څوک په توپک څوک په رباب مین دی
ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ښایسته شعرونه ماشاءالله نو
مننه
مننه سلګۍ جانې دا به درنه تپوس وکړو ستاسو په شانتې کو نورې داسې با استعداد شاعرانی خواهوی نشی کولی او مخی تاوی راتلل غواری ای تا بس پیغام ور کول غواری لکه سنگا کولی شی بیا دا سی جینا که دستاسو خواهو شاکشتا چه دا غشانتی غواری خود دا کورنه دا یرنه نشی کولی
زمان لنظر زمان پیغام ده که آغا اینجونی که شاعری پا برخه که استعداد لیم لایقت لیم باید خپل استعداد پټ ونه ساتي ولیکي یو څه چې ذهن کښې ده هغه موقع نه استفاده وکړي چې یو د شعر شاعري د ادب نه برخه خلکو ته خدمت وکړي مبارزه وکړي ژوند ده نو ماتې مې شته ګټې ماتې لري باید انسان ورسره مبارزه وکړي
نو داسې تاسو په خپله سیمه کې څه فکر کوئ چې داسې با استعداد شاعران شته دي خو بیا ستونزې هم لري
والا ما سره ډېرې نجونې چې مې لیدلي که کوم استعداد هم لري خو د کورنۍ له ډاره نه غواړي چې خپل شاعري برتېره کړي خلکو ته ښکاره کړي په دې خاطر څو نجونې سره ما خبرې کړي ډېر ښه استعداد لري خو هغوی دا جرأت نه لري چې یا د کورنۍ په مقابل کښې ودرېږي چې زه کوم بد کار خو نه کوم خو شاعري ته خدمت کوم خو بیا هم هغوی نه غواړي چې دا استعداد په خپل پخکاره کې ټولنې ته یو څه وړاندې شته. ډېرې نجونې لرو، ډېر خویندې لرو په دې برخه کې.
نو بیا چې داسې شته دی، نو داسې څه آیا لکه څنګه چې تاسو خپله شاعري کوي، داسې ادبي ټولنې چې لکه ډېرې څرګندې نه دي خو داسې د نجونو ادبي ټولنې شته دي، بیا جوړې شوې دي چې لکه تاسو پټ په پټه باندې داسې خپلې ناستې کوي یا د یو بل د استعدادونو، صلاحیتونو او تجربو نه فایده اخلي؟
داسې خو شته ادبي برخې ډېرې هم دي، خو دلته یوه خبره ده، پښتنه ټولنه ده، ډېر خلک داسې یوازېنۍ شاعري وکړي نیوکه ډېره کېږي، شاید تا ته به پته وي، ښه پوهېږي، خو بیا باندې دا خبره ستونه ځان وساتي وساتي نه کېږي، باید جرأت پیدا کړي، جرأت وکړي، لکه څنګه چې ما شاعري کړې هغوی هم جرأت وکړي، خپله شاعري پر مخ ویسي.
او سلګه جانې، تاسو چې وایې زه داسې پلان لرم چې کېدی شي راتلونکي کې باید خپله دا شاعري خپلې کورنۍ ته وښیم، کورنۍ کې هم څه یو داسې غړی شته چې ستاسو ورته سترګې دي چې کېدی شي زما څه ملاتړ وکړي؟ که ما ورته شعرونه وښیل یا څه، نو ستاسو تاسو ونه وایي بلکې ستاسو څنګ ته ودرېږي او ستاسو ملاتړ وکړي، ډاډګیرنه مو کړي؟
پله په کورنۍ کې په دې برخه وکړي، خو څوک نشته، بیا هم امید لرم، خدای لوی دی، مهربان دی، چې زیار باسي راحت به ویني. کوشش کوم کتاب چې مې چا ته آماده مې کړه کورنۍ خبروم.
ښه، انشاءالله زه بیا خدای دې کړي چې ښه رد عمل مخې ته راشي. او ستاسو داسې څه شعرونه چې دي قلم سندرو ته خو نه دي ورکړي چې سندرې پې جوړي یا څه؟
یو غزل مې سندرغاړي ویلی د افغانستان نه ده، ورکړی مې ده ورته.
ښه، ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر اعلی. نو څنګه دا مینوال چې دي ستاسو لکه شاعرۍ نه خوښتي خوشحاله دي؟
والله څوک چې د شعر و شاعري په قدر پوهېږي هغوی خوښ دي، او څوک چې لکه ورته راسې ښه نه دي، بد وړي، خو بیا هغوی منفي نظر ورکوي پې.
ښه ښه، لکه تاسو مخکې مو که نه چې هر قسم دغه شته دی، که د چا خوښېدی شي، د چا نه شي خوښېدی. نو سلګه جانې، بس په پروګرام کې کم وخت پاتې دی، تپوس په وکړه. ما خو مخکې هم دا تپوسونه وکړل، د راتلونکي لپاره څه داسې کار دی چې تاسو تر اوسه نه دی کړی، یوه کول غواړئ، او څه ارزوګانې ستاسو په زړه کې دي چې هغه تاسو تکمیلول غواړئ؟
زما یوه لویه هیله خو دا ده چې لومړی خو امنده شي وطن کې، یو باسواده هېواد اوسو، په امن کې ژوند وکړو. بعد له هغې تصمیم لرم چې خپل شاعري ټولګه چاپه کړم، د خلکو په حضور کې وړاندې کوم. دغه مې ارمان دی، یو غټ ارمان مې دی پوره کړه. ته
مونږ به ورته پته مایو، بیا مونږ خامخا خبر کې. او بس په اخره کې به تپوس کول غواړم زمونږ ټول اوریدونکي چې تاسو اوري دا وخت، هغوی ته بس تاسو څه پیغام وي؟
هغوی ته دا ویل غواړم چې تل خوشحاله اوسي، د چا خبرو پسې مه ګرځي، ونه ګرځي، خلک هر څه وایي، څه چې زړه یې غواړي هماغه کار دي وکړي، ځان لپاره ژوند وکړي، نه نورو لپاره دې ژوند وکړي.
ډیره ډیره مننه سلګه غزل چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې برخه واخسته. تاسو ته په مستقبل کې ډیره کامیابی وغواړو. ډیره مننه. اوریدونکو، دا و سروې خبرونه د نن لپاره چې پکې له افغانستان نه سلګه غزل زموږ میلمنه و. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو نو کې بل نورو میلمنو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. تر هغه د ځان خیال ساتئ، د خدای پامان.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا د ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 03 شپږ سو وسلوېخت 03 شپږ نوي.